از رادیو آزادی میشنوید. سر ساعت است و همکارانم به استدیو هستند. سالیه ساقزه خالقی این برنامه را پیشکش میکرد.
ملیه جان ساز خلیر از زیادت منانه زمان بل همکار اسمت سروان هم پاس رادیو کده چی خبرونه با واو روی و هم دار از پا روانه یو ساته خبرونه که دا افغانستان او نره پر گنو موضوعات و ریپورتونه لرو او هم دار از دا اونه انتخاب اونیس پروگرام دا هم دی خبرونه پا دو همه نمایی که در تولنده که و قدر منو دوستان و خطر هرس مختبه لیسمت سروان سخه خبرونه واو رو
افغانستان کې ملګری ملتونه وایي چې کارځای باید په خپل نوي کابینه کې جګړه مارو ته چوکۍ ورنکړي. د ناتو یو جرمني جنرال له افغانستان څخه د خپل مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتو پریکړه وغندله. د پاکستاني طالبانو مشر خپلو جنګیالیو ته د مخابرې له لارې خبرداری ورکړ چې د جګړې له میدانه ونه تښتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو دریو امریکایي غرختونکو له کورنیو سره وکتل چې غړي په ایران کې بندیان دي. او د امریکا د ټکساس د جنوبي ایالت په یو پوځي اډه کې یو پوځي په وحشیانه ډول پر خپلو پوځي ملګرو ډزې وکړې. دولس تنه یې ووژل او یو دېرش نور یې ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې ملګری ملتونه وایي چې کرزای باید په خپله نوې کابینه کې جګړه مارو ته چوکۍ ورنکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي پرون وویل که چیرې حامد کرزي په خپله نوې کابینه کې اساسي اصلاحات را نوستل او مسلکي کسانو ته یې د کابینې چوکۍ ورنکړي، نو شایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر مرستو ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي له حامد کرزي څخه وغوښتل چې په خپلې نوې کابینې کې بنیادي بدلون راولي، څو نړیواله ټولنه په ډاډه زړه له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني دفاع وزارت د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له انتقادونو وروسته پرون وویل چې ناټو په افغانستان کې نه یوازې د حربي او جنګي ماموریت لپاره حضور لري، بلکې د دغه هیواد د بیا رغونې چارې هم پر مخ بیایي. د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وویل په افغانستان کې مسایل یوازې په جګړې پورې محدود او رالنډ نه دي. هغه وویل په افغانستان کې د جرمني ځواکونو په ماموریت کې د افغانانو لپاره د غذایي امنیت د شرایطو ښه کول، د امنیتي ادارو له بیا جوړولو سره مرسته او د شی حکومت چې ادارې هڅول شامل دي. په بریتانیا کې د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په باب د خلکو باور مخ په کمیدو دی. او له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم په هلمند کې د تېرې سې شنبې په ورځ د یو افغان پولیس له لورې د پنځو بریتانوي سرتیرو له وژل کېدو سره دا بې باوري نوره هم زیاته شوې ده. دا نظر پوښتنه چې د بریتانیا څلورم خبری چینل ترسره کړې او پرون خپره شوه ښیي چې په سلو کې اووه پنځوس بریتانویان فکر کوي چې بریتانوي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې بریالي نه دي او بریالیتوب هم ممکن نه دی. د هلمند تر پیش مخکې یوازې دوې اونۍ د مخه په یو بله نظر پوښتنه کې اته څلوېښت فیصدو پوښتل شویو کسانو دې ته ورته نظر درلود، خو اکثرو خلکو د جګړې په بری باور درلود. په نوې نظر پوښتنه کې په سلو کې پنځه دېرش تنو پوښتل شویو ویلي چې له افغانستانه دې برتانوي پوځیان ووځي، حال دا چې دوې اونۍ د مخه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلویان په سلو کې پنځه ویشت ول. د ناتو یو جرمني جنرال له افغانستان څخه د خپلو مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتو پریکړه وغندله. ملګرو ملتو پریکړه کړې چې له افغانستانه به خپل شپږ سوه کارکوونکي د امنیتي ملحوظاتو له کبله موقتا وباسي. جنرال ایګون رامس خبریالانو ته وویل زه د ملګرو ملتو په دې پریکړه ډېر راضي نه یم. هغه زیاته کړه له افغانستانه د خپلو کارکوونکو په ایستلو سره به دا موسسه ونه کړی شي چې پرمختګ او بری ترلاسه کړي چې موږ ورته اړتیا لرو. د پروان امنیه قمندان ډګر جنرال عبدالرحمن سید خیلی وایي چې په هغو عملیاتو کې چې د دې ولایت د غوربند درې د شینوار ولسوالۍ په قولهیر سیمه کې وشول، امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو قمندان محمد حسین نیولی دی. دغه قمندان په ورانکارو او پر دولتي ځواکونو حملو کې لاس درلود. د پروان د امنیه قمندان په وینا د طالبانو دغه قمندان محمد حسین په غوربند دره کې د طالبانو د قماندې مسؤلیت هم په غاړه درلود. د پاکستانی طالبانو مشر خپلو جنګیالیو ته د مخابرې له لارې په یوه پیغام کې خبر ورکړی خبرداری ورکړی چې د ویرونکو کسانو ځای دوزخ دی. د طالبانو مشر حکیم الله مسعود خپلو جنګیالیو ته وویل دوی باید په کلکه اوامر ومني او د خپل قمندان له اجازې پرته د جګړې له میدانه ونه تښتي. نوموړی وایي ویریدونکي کسان به دوزخ ته لاړ شي چې ډېر ناوړه ځای دی. هغه د پیغام د پنجشنبې په ورځ د مخابرې له لارې خپلو ملاتړو ته اعلان کړ. د پاکستان پوځ د اکتوبر میاشتې له نیمایي څخه د جنوبي وزیرستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړل چې ګمان کېږي د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو تر ټولو مهم مرکز دی. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو دریو امریکایي غرختونکو له کورنیو سره له احساساتو ډکه کتنه وکړه چې د جولای د میاشتې په وروستیو کې ایران ونیول. کلینټن یو ځل بیا له ایراني مقاماتو د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن د بهرنیو چارو په وزارت کې د شان باور، سارا شورت او جوش فاتل له کورنیو سره وکتل او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. هغې وویل د یوې مور په توګه له دوی سره خواخوږي څرګندوي. نوموړي زیاته کړه د امریکا حکومت د دریو وړو د خوشي کېدو لپاره هر ډول هڅه کوي او پر ایراني شغ وکړ چې د بشر دوستۍ او ترحم له مخې دي دوی خوشي کړي. د امریکا د ټیکساس د جنوبي ایالت په یو پوځي اډه کې یو عسکر په وحشیانه ډول پر خپلو پوځي ملګرو ډزې وکړې. دولس تنه ووژل او یو دیرش نورې ټپیان کړل. د امریکا د پوځ یو ویندوی وویل حمله کوونکی په برید کې ووژل شو او دوه نور سرتیري د شک په تور نیول شوي دي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا د تاوتریخوالي وحشتناک بغاوت و. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل چې د دې پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اسرائیل او فلسطینیانو غواړي د غزې ترانګي د ورستۍ شخړې په باب د ملګرو ملتو په راپور کې د جنگي جرمونو د تورونو په اړه پلټنه وکړي. دا پریکړه لیک چې عربي هیوادونو د هغه مسوده چمتو کړې و د 14 پینو او 43 مخالف رایو په مقابل کې په 114 رایو تصویب شو. راپور به اوس د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي خو کتونکي وایي چې داسې نشکاري چې د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه دي په دې برخه کې اقدام وکړي. په راپور کې پر دواړو خواوو د غزې په شخړه کې چې له دسمبر تر جنوري پورې دوام وکړ انتقادونه شوي دي. په دې شخړه کې تر 1400 زیات فلسطینیان او 1400 اسرائیلیان ووژل شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نوول چې په بوسنیا کې د نړیوال استازي دفتر باید بند او یا بل ځای ته ولېږدول شي څو د دغه هیواد چارواکي د پریکړې زیات وخت ترلاسه کړي. سرګی لافروف د څرګندونې د بوسنیا د یو ورځني سفر په ترڅ کې په سارایوو کې وکړې. د وویل د عالی استازي د دفتر د لبندیدو سره به نړیواله ټولنه بوسنیا ته شانه کړي خو د بوسنیا په کورنیو چارو کې به لاسوهنی راوګرځول شي. د عالی استازي دفتر د بوسنیا له جګړې وروسته چې په 1920 کې پایته ورسېده د دې لپاره جوړ شو چې د سولې د تړون سولې تطبیق وڅاري.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د سهار 10:08 شوې. د خبرونه چې یو ساعت دوام کوي د مطالب مودته چمتو کړی دی. د برېټانۍ خلکو په هلمند کې د یو افغان پولیس لخوا د 5 برېټانوي سټیرو تر وژنې وروسته د افغانستان د جګړې کامیابیدو نهیلې کړې. د برېټانۍ د پارلمان یو غړي له افغانستان څخه په یو مخیز ډول د خپلو سټیرو د وستلو غوښتنه وکړه. د جرمني دفاع وزارت وایي د افغانستان ماموریت یوازې په حربي مسایلو محدود دي. د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د خونکو د یو خرګوټي جوړول نه مني. دوی وایي
دا نور هیڅ خبره نه ده، دا موږ پښتانه ته پټنګري، لکه موږ چې د امر د فرار راځي دا زه یو نیم تر کورو امر د فرار زموږ دراځي چې موږ فرار راځي دا دوی ته یو باندې دي معلوم نه دي.
د خونکو د خرګوټي د جوړولو د پروژې مشر څه وایي؟
د تیوري د غیر عادلانه سټیج څخه سوال
او د نړیوالې اټومي انرژي اداره وایي ایران هڅه کوي چې د خپل اټومي پروګرام له لارې په سیمه ییزه سطحه تر ټولو لوی قدرت وي. نور موضوعات به هم وڅېړو. د اونۍ انتخابونیز پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمه کې اورېدل شي. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي رادیو ده. د ناتو یو جرمني جنرال له افغانستان څخه د خپلو مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتونو پریکړه وغندله. د ملګرو ملتونو پریکړه چې له افغانستانه به خپل شپږ سوه کارکوونکي د امنیتي ملحوظاتو له امله وباسي ویلي دي چې دا موقته موضوع ده. جنرال ایګون رامز د خبریالانو ته وویل زه د ملګرو ملتونو په دې پریکړه ډیر راضي نه یم. دغه جنرال همداراز وایي چې په د افغانستان له ماموریت سره د ولسی ملاتړ پر کمیدو اندېښمن دی. په دې اړه رپورټ لرو، خو لومړی به د برټانیې د صدر اعظم څرګندونې د افغانستان په اړه واورو چې عصمت څروان رپورټ چمتو کړی.
برتانیا د پنځم به پروز ول چې دا هیواد روسته لدی چې د هلمند ولایت په ناتالی ولسوالۍ کې یو افغان پولیس پنځه برتانیوي عسكر ووشل. د افغان پولیسو په ګمارلو کې لزیات دقت کار اخلي. په همدې حال کې د برتانیا حکومت په داخل کې تر سخت فشار لاندې دی چې له افغانستان خپل نه زر سرتیری وباسي. ټاکل شوې ده چې صدر اعظم ګوردن براون نن په خپل وینا کې په افغانستان کې د برتانیا د پالیسۍ دفاع وکړي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو تلفات مخ پر زیاتېدو دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو وزیر بل رامل وویل د سه شنبې د ورځې حملې ته په پام سره چې حمله کوونکي پولیس په تیښته بریالی شو، درست نوي استخدامیدونکي افغان پولیس باید د سیمې د پولیسو د چارواکو یا د سیمې د مشرانو له لوري تصدیق شي چې له طالبانو سره تار نه لري. هغه ول تر اوسه پورې یوازې په دې باب ګمارل کېدونکي پولیس آزمویل کېدل چې په مخدره موادو روشتي نه وي. د صدر اعظم براون ویندوی ول چې برېټانیا د افغان پولیسو له قمندانانو سره کار کوي چې د استخدام او د استخدامیدونکو کسانو د سوابقو طرز العمل شکري، او څرګنده ده چې موږ باید پر دې تګلارې یو ځل بیا غور وکړو. وسلوالو طالبانو د سه شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. په دې برید کې پنځه برتانوي سرتیري ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د دغو ځواکونو له وژل کېدو سره په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو د تلفاتو شمېر 209 تنو ته ورسېد. دې مسئلې د برتانیا د صدر اعظم ګوردن براون ستونزې لا زیاتې کړې دي، ځکه چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو له حضور سره د دغه هیواد د خلکو ملاتړ ورځ تر بلې مخ په کمیدو دی. له بلې خوا وروستۍ حملې د ښاغلي براون هغې ستراتیژۍ ته گزار و چې پر اساس یې باید برتانوي روزونکي د افغان پولیسو د روزلو لړۍ چټکه کړي، څو دوی په خپل د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي.
د افغانستان په اړه مو د برتانیې د صدر اعظم د څرګندونو رپورټ واورید. بلورته د برتانیې د پارلمان یو غړي په یو اړخیز شکل سره د افغانستان څخه د خپل هیواد د ځواکونو د ویستلو غوښتنه کړې ده، خو د چارو کارپوهان وایي له افغانستان څخه په اوسنیو حالاتو کې د انګلیسي سرتیرو ایستل به نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه زیانمنه کړي، بلکې په نړیواله سطحه به د لندن اعتبار او حیثیت هم خراب کړي. ګارډین ورځپاڼې په همدې موضوع یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼه تر دې عنوان لاندې چې له افغانستان څخه وتل ځواب نه دی په یو تحلیلي مقاله کې لیکي، د انګلستان د پارلمان غړي او د کارګر ګوند استاذي کیم هاویلز غوښتنه کړې چې ټول برتنوي ځواکونه باید په یو اړخیز ډول له افغانستان څخه ووځي. خو د ګارډین ورځپاڼې تحلیلونکي ملکم ریف ګند د پوښتنې په ځواب کې وایي سره لدې چې د هاویلز نظر او استدلال د درک او احترام وړ دی، خو د هغه په غوښتنه کې لوی خطاګانې موجود دي. ریف ګند وایي د هاویلز دا استدلال چې افغانستان څخه د برتنوي ځواکونو په وتلو سره به مالی منابع ذخیره شي چې کېدای شي له دې منابعو په انګلستان کې د تروریزم ضد مبارزه کې کار واخیستل شي، په بشپړه توګه ناسم دی. ریفګنټ وایي د تروریزم پر ضد د استخباراتي معلوماتو د برابرولو لپاره د برتانیې د حکومت لخوا د مالی منابعو د کمولو په اړه شواهد نه پسترګو کیږي، بلکې په دې وروستیو کې لندن د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره مالی منابع زیات کړي دي. د مقالې لیکونکي وایي د موضوع ته په نه پام سره چې د القاعده شبکه بیا پیاوړه شوې او په افغانستان کې پیښېدونکي تروریستي بریدونه په سلو کې اتیا په پاکستان کې پلانېږي، موږ نشو کولای خپل ځواکونه په یو اړخیز شکل له افغانستان څخه وباسو. ریفګن وړاندې وایي له افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو ویستل به د لندن او سپینې ماڼۍ په خاص توګه له ولسمشر اوباما سره د انګلستان اړیکو ته ضربه وي، بلکې د لندن بهرني سیاست ته به چې له 1945 میلادي کال راهیسې په همدې شکل دوام لري هم زیان ورسوي او په نړۍ کې به د انګلستان اعتبار خراب کړي. د ګارډین ورځپاڼې تحلیلونکي ملکم ریفګن زیاتوي له افغانستان څخه د وخت مخ کې د برتنوي او ناتو ځواکونو وتل بنوي وز د چې افغان دولت له سقوط سره مخامخ کړي، بلکې په پاکستان کې بعد تروریزم او سخت دریځي پر ضد مبارزه هم د ماتل خطر سره مواجه کړي. ملکم رفګند خپل مقاله په پای کې وایي دې ته اړتیا ده چې په افغانستان او سیمه کې باید د تروریزم پر ضد مبارزه پیاوړې او هماهنګ شي او د دې مبارزې هدفونه ځانګړي شي. نوموړی وایي له افغانستان څخه د برتنوي ځواکونو وستل له حل لار نه ده، بلکې په راتلونکو دریو کلونو کې باید نړیوال افغان ځواکونه داسې تجهیز او روزي چې په خپله د خپل هیواد د امنیت ساتنې جوګه وګرځي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدل. سهار لس بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیل کې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ انتخابونی پروګرام وړاندې کوو، خو دا رپورت به هم واوري چې د امریکا د پخوانی ولسمشر مرستیال دیک چینی پر جمهور رئیس اوباما انتقاد کړی چې افغانستان ته د سرتیرو د سولو پریکړه ځنډولې ده. دا رپورت به په دې خبرونه کې واوري، خو لومړی یو بل رپورت راخلو. د ناتو یو جرمني جنرال افغانستان څخه د خپلو مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتونو پریکړه وغندله. د ملګرو ملتو پریکړه کړې چې له افغانستانه به خپل شپږ سوه کارکوونکي د امنیتي ملحوظاتو له کبله موقتاً وباسي. جنرال ایکون رامس خبریالانو ته وویل، زه د ملګرو ملتو په دې پریکړه ډیر ناراضي یم. دغه جرمني جنرال په عین حال کې د افغانستان له ماموریت سره د ولسي ملاتړ پر کمیدو اندېښنه ښکاره کړه. عصمت سرمن د هغه د څرګندونو نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان د پنځشنبه په ورځ وویل په داسې حال کې چې د افغانستان له جګړې په لویدیځ کې ستړیا په زیاتېدو ده، دی ویره لري چې د ناتو له دې ماموریت سره به ولسي ملاتړ پای ته ورسیږي. جرمني جنرال ایګون رامس همداراز ویل دا ناممکنه ده چې څوک دې تضمین وکړای شي چې هغه سي پیشي به بیان نه کیږي، لکه څنګه چې تیره اونۍ یو افغان پولیس پنځه بریتانیاویان ووژل. رامس په جرمني کې خبریالانو ته ویل په افغانستان کې حالات زموږ په تاوان پر مخ درومي. جنرال رامس همداراز ویل ځینو هیوادونو لکه کاناډا او هالند مخکې تر مخکې ویلي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت موده به اوږده نه کړي. نور هیوادونه هم په دې موضوع غور کوي. د ناتو د جرمني قمندان په داسې حال کې دا څرګندونه وکړه چې په افغانستان کې د ناتو د ټولو قواو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل افغانستان ته د لسګونو زرو نورو سرتیرو د ورلېږلو غوښتنه کوي. په داسې وخت کې چې د افغانستان جګړه نه هم کال ته داخلي شي، د دې جګړې په باب د اروپایانو عمومي افکار په بدلېدو دي. اکثر اروپایان په اوس وخت کې چې اقتصادي بحران موجود دی او د هیوادونو دفاعي بودیجې مخ په کمیدو دي، افغانستان ته د نورو ځواکونو له لیږلو سره مخالفت کوي. جرمني جنرال رامس ویل لڅ چې زه زیاته ویره لرم دا ده چې موږ به د افغانانو له ملاتړ بې برخې شو. زه له دې هم ډارېږم چې زموږ په لویدیځو هیوادونو کې به هم د خلکو زغم پای ته ورسیږي. بالاخره به سیاستوال هم مجبور شي چې د خپلو خلکو د خوښۍ خلاف ګام پورته نه کړي. رامس وروسته لدی چې په هلمند ولایت کې یو افغان پولیس پنځه بریتانوي سرتیري ووژل او شپږ نور ټپیان کړل، په دې موضوع هم نظر څرګند کړ چې آیا د ناتو او امریکا پوځیان پر هغو افغان ځواکونو باور کولی شي چې دوی روسي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو د رواني خبرونې په ترڅ کې به د تخار د خواجه بهاودین ولسوالۍ د اوسیدونکو په اړه یو رپورت واوري چې وایي په خپل سیمه کې د ښوونکو د خارګوټي جوړول نه مني. همداراز د نړیوالې اټومي انرژي ادارې څرګندونه په واوري چې وایي ایران هڅه کوي د خپل اټومي پروګرام له لارې په سیمه ییزه سطح تر ټولو لوی قدرت وي. خو تر دې رپورټونو مخته عصمت سروان په سټډیو کې را سره ده او دغه رپورت جزئیات به واوروي چې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي او د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر دک چینی پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ چې افغانستان ته د ځواکونو په لیږلو کې ټاکنه ده. هغه پرون له یو شمیر امریکایي سوداګرو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره زیات شمیر ځواکونو ته اړتیا ده. څروان سپ مېرمنې وکي
ډېر مننه. د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی د پنځشنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما په کلکه وغوښتل چې افغانستان ته د جګړې د ګټلو لپاره کافي ځواکونه واستوي. هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې ځان به د امریکا دښمنان زړور کړي او د امریکا متحدانو ته به ناوړه نتیجې ولري. دیک چینی چې د جورج بوش مرستیال وویل زه د بریالیتوب لپاره له دې پرته چې تهاجمي اقدام وکړو بله لار نه وینم. هغه چې په جمهوري غوښتنو کې ګوند کې د ولسمشر اوباما سخت منتقد دی د میشیګان ایالت د سوداګرو یوې ډلې ته په وینا کې همداراز وویل زموږ دښمنان زموږ له زړه نه زړه توپ او ټکنی توبه جرأت ترلاسه کوي، نو که موږ زړور ګام ونه اخلو نو نه یوازې افغانستان تباه تباه کوونکې نتیجې ولري بلکې زموږ ناټو متحدانو ته به هم ولري. دا لومړی ځل دی چې ناټو جګړې ته ځواکونه لیږلي دي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې نه دی ویلي چې ولسمشر اوباما به کله د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په باب پریکړه وکړي، که څه هم د ښاغلي اوباما د ادارې یو مقام ویلي چې د نومبر په 11 نیټه آسیا ته د ولسمشر تر سفر مخکې د دې ستراتیژۍ د اعلانېدو احتمال نشته. جمهوري غوښتونکي پر ولسمشر اوباما انتقادونه کوي چې د افغانستان د ستراتیژۍ پر بیا کتنې ډېر وخت ولګاوه چې په مارچ میاشت کې تطبیق ته وړاندې شوه. دیک چینی وویل اوباما باید د خپلو پوځي قمندانانو سپارښتنه ومني چې وایي امریکا دې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر زیات کاندي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل افغانستان ته د 40,000 نورو عسکرو د ولېژلو غوښتنه کړې ده. په نورو وړاندیزونو کې یو همدار چې افغانستان ته 10,000 او یا هم 15,000 روزونکي واستول شي چې افغان امنیتي ځواکونه وروسي. دیک چینی وایي چې دای په دې اندیشمن دی چې افغانستان ته د لیږلو لپاره په لښ مرز وکونو باندې غور کوي شي او فکر کوي چې دا ناسم تصمیم دی.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس مرستیال ولسمشر دیک چینی له انتقادونو خبر شوی چې پر ولسمشر اوباما یې وکړي او وایي چې که افغانستان ته نور سرتیری ونستوي نو مخالفان به زړور کړي او دا به د امریکایي سرتیرو لپاره ناوړه عواقب لري. زمږه غلازه د ریډیو اورې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي په پام کې د هغه حکومتي مسؤلین او کارکونکو عدلي او قضایي اورګانونو ته وپیژني چې په اداري فساد کې لاس لري. د جمهوریت ریاست یو وایي د پنځشنبه پر اساس د ریډیو ته وویل لدی پریکړې څرګندېږي چې راتلونکي حکومت د اداري فساد په وړاندې ټینګه مبارزه کوي. ورشيوي زینو بهرنه یو هیوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان د دې ترڅنګ چې د ولسمشر په توګه د خغلی کرزی د انتخابیدو هر کله کړه له هغه څخه په ټینګه غوښتي چې د مخدر موادو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او د اداري فساد جړلې وباسي. په دې اړه زمونږ خبريال رپورت لري.
ورسته له هغه چې د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ولسمشر کرزی څخه د فساد لمنځوړلو غوښتنه وکړه په جمهوریت ریاست کې چارواکو اعلان وکړ چې د اداري فساد مخنیوي لپاره په فساد ککړ کسان عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال سیامه کیروی د پنځشنبه په ورځ له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې د راتلونکي حکومت نوي پروګرامونه په دې هیواد کې د وضعیت د ښه کېدو او د اداري فساد مخنیوي په برخه کې ګټور واقع شي.
در این دوره در مقابل با فساد مبارزه بیامان صورت خواهد گرفت.
دیوایی پا دی دوره که بعد فساد پرانده جدی مبارزه وشی او کم کسان چلا هم پا اداری فساد که لحسلری لکار بگوخه او مجازات بشی. در غرض مونگ در نریوال طولانی سخه هم گوارو چه در نریوال فساد مخنیوی پا برخه که هم دیره پام در نوکری زکا در دول فساد پا دی هیواد که دی بیرغوانی پا بهیر بده اغیزه کوی. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانی صدر اعظم ګوردن براون د ملګرو ملتونو سازمان او د ځینو نورو لویدیزو هیوادونو مشرانو له خغلی کرزینه وغوښتل چې په خپل نوي حکومت کې د فاسدو کسانو په وړاندې چې د دوی په خبره په تیرو کلونو کې د افغانستان اداره بدنامه کړې جدي اقدام وکړي. ویل شوی چې لویدیزو هیوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان د دې ترڅنګ چې د خغلی کرزی د بیا انتخابیدو هرکلی کړی له هغه څخه په ټینګه غوښتي چې په کابینه کې اصلاحات راولي او له اداري فساد او مخدره موادو سره جدي مبارزه وکړي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید په ادارو کې د فاسدو کسانو د پیژندنې او مجازات کولو لپاره یو خاص میکانیزم او تګلاره جوړ کړي. محمد اسحاق اتمر هم ورته نظر لري.
هغه کسان چې په اداري فساد کې لاس درلودلی، هغه کسان چې د خلکو په قتل او غارت کې چورې چپول کې لاس درلودلی په تېر رژیمونو کې، په تېر وختونو کې هغه کسان چې د ډرګ مافیا په بندونو کې شامل دي، هغه کسان دي یا هغه کسان چې د منابعو نه دوی صحیح استفاده کړی نه ده او په خپل ځان تلفه باندې استفاده کړې. دا یو ډېر وسیع پوره میکانیزم غواړي. دغه میکانیزم باید معرفي شي.
په تیرو کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد د نړیوالې ټولنې لپاره یو لوی اندېښنه و، او له همدې امله په افغان دولت ډېر انتقادونه هم کېدل. خو ولسمشر کرزي تر بیا انتخابېدو وروسته ژمنه وکړه چې په خپله نوې 15 کلنه دوره کې به په افغانستان کې د اداري فساد جرړې راوباسي او یو پیاوړې او مسلکي کابینه به جوړه کړي. خو دا چې ولسمشر کرزي به د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې د نړیوالې ټولنې او د خلکو له غوښتنو سره سم عملي اقدام وکړي، او که بیا هم هغه دا تعهدات په الفاظو کې پاتې شي، د دې پوښتنې ځواب به د وخت په تیرېدو سره وویل شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د محل د سهار لس بجې او شپږویشت دقیقې دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د کارګرو ملي ټولنه د دې هېواد د نوي حکومت څخه غواړي چې د بیکارۍ د ستونزو د حل لپاره جدي هڅې وکړي. دغه غوښتنه د کارګرو د ملي ټولنې مشر پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د کار د نوي قانون د سیمینار ګډون کوونکو ته د فراغت لیکونه ورکول کېدل. دغه سیمینار د دې ټولنې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او آسیا بنسټ لخوا جوړ شوی و. د دې ټولنې رئیس وایي هڅه کوي تر څو د دې ټولنې ځینې غړي د هیواد ملي شورا ته لاره پیدا کړي چې د کارګرو ستونزې هوارې شي. نورحال معصوم میوند اوروي.
د افغانستان د کارکونکو ملي ټولنې رئیس وایي چې د کار د نشتون له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ټولنې رئیس ظاهر کارګر د پنجشنبې په ورځ خبري اعلانات وویل د بیکارۍ له امله خلک غیر قانوني مهاجرتونه کوي، په نشه یي توکو اخته کېږي او په ځینو ځایونو کې د مخالفینو له لیکو سره هم یو ځای کېږي. ښاغلي کارګر وویل چې په هیواد کې د دغو لویو ستونزو د حل په خاطر یې حکومت ته خپل وړاندیزونه کړي او هیله لري چې نوی حکومت به په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
موږ د کار د نشتوالي له امله دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې چې موږ څنګه وتوانېږو چې د بشري توان د غیر قانوني تېښتې مخنیوی وکړو او په نشه یي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړو او د دولت د مخالفینو لیکو ته نه داخلېدل. موږ هیله لرو چې جمهور رئیس په کار پیل وکړي، د کارکوونکو د ژوند او اقتصاد په خاطر او زموږ د ځوانانو لپاره د کار موندنه.
د افغانستان د کارکونکو د ملي ټولنې لخوا د غوښتنې په داسې وخت کې کېږي چې په هیواد کې ډېر شمېر خلک د کار غوښتنه کوي او د لږ مزد او نورو ستونزو څخه شکایت کوي. خو د کارکونکو د ټولنې رئیس وایي چې جدي هڅې روانې دي تر څو په ټولو ولایاتو کې د کارکونکو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. ښاغلي کارګر وایي دا هڅه روانه ده چې د دې ټولنې یو شمېر غړي ملي شورا ته لاره پیدا کړي او د شورا سره تر خبرو اترو وروسته د کارکونکو د بیکارۍ ستونزه تر یوه ځایه پورې له منځه ولاړه شي.
که خدای کول چې هلته یو څه کارکونکي ځای پر ځای کړو، ستاسو په مرسته ډېرې رایې یوسم او هلته لاره پیدا کړم چې موږ بیا وتوانېږو چې د کارکونکو حق حقونو غږ په پارلمان کې ولرو.
د افغانستان د کارکونکو ملي ټولنه شاوخوا 40 کاله پخوا د کارکونکو د حقونو د ترلاسه کولو په خاطر په دې هیواد کې جوړه شوې او د طالبان د حکومت په دوران کې بنده وه. تر هغه وروسته بیا په نوي حکومت کې په کار پیل وکړ. د کارکونکو د ټولنې رئیس وایي چې دغه ټولنه اوس په ټول هیواد کې تر 1,80,000 زیات غړي لري. د افغان حکومت بېلابېلې ادارې وایي چې هڅه کوي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او په همدې خاطر په کلیو او ښارونو کې پراختیایي او د بیا جوړونې پروژې پیل کړې چې خلکو ته بل دې لارې هم په بېلابېلو برخو کې کار نو پیدا سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
زمغه ازادي راډیو او ری په روانه خبرونه کې د رپورت در اورو چې د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د خونکو د خرګوټي د جوړولو له امله ورته زیاتې ستونزې رامنځته شوې، او همداراز د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې څرګندونې وړاندې کوو چې د ایران په حق لای کړی دي. خو همدا شیبه د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي. اسمت څاروان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازی وایي چې کرزی باید په خپل نوي کابینه کې جګړه مارو ته ځای ورنکړي. د جرمني دفاع وزارت د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له انتقادونو وروسته پرون وویل چې ناټو په افغانستان کې نه یوازې د حربي او جنگي ماموریت لپاره حضور لري، بلکې د دغه هیواد د بیا رغونې چارې هم پر مخ بیایي. د ناټو یو جنرال له افغانستان څخه د خپلو مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتو پریکړه وغندله. د پاکستاني طالبانو مشر خپلو جنګیالیو ته د مخابرې له لارې خبرداری ورکړ چې د جګړې له میدانه ونه تښتي. د امریکا د ټکساس د جنوبي ایالت په یوه پوځي اډه کې یو عسکر په وحشیانه ډول پر خپلو پوځي ملګرو ډزې کړې، دولس تنه وژلي او یو دیرش نورې ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اسرایلو او فلسطینیانو غواړي د غزې ترنګې د وروستۍ شخړې په باب د ملګرو ملتو په راپور کې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنه وکړي.
تاسید ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اوري. د تخار ولایت خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د خونکو لپاره جوړیدونکې خرګوټه د ځایي اوسیدونکو له اعتراضونو سره مخامخ شوه ده. زمونږ خبریال نور محمد سهیم د دې سیمې د خلکو شکایتونه د خونکو د خرګوټي د پروژې د مشر او د سیمېس چارواکي خبرې په خپل راپور کې راخیستي.
د تخار ولایت له خواجه بهاودین ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې دغه ولسوالۍ ته ورغلی د ښاری پراختیا وزارت د خونکو لپاره د خارګوټي جوړولو د سروې پلاوی د ځایي خلکو د اعتراض له امله خپل کار ته نه دی پریښودل شوی. له همدې امله په دغه ولسوالۍ کې د خونکو لپاره د جوړیدونکو خارګوټي د سروې کار په ټپه درېدلی دی. د معلوماتو له مخې دغه خارګوټی د خواجه بهاودین ولسوالۍ د مومندو کلي ته چیرمه په پام کې نیول شوی، کوم چې خلک وایي دغلته نه یوازې د دوی د پلرنۍ هدیرې ځای دی، بلکې د خپلو څارویو لپاره تر دې ځمکو پرته بل څړځای هم نه لري. او په دې ټولو سربیره دغه سیمه د دیارلس څوارلس غټو کلیو کوم چې تر زر کورونو زیات اوسیدونکي لري مخه ده، او کچیر خارګوټی پکې ودانیږي نو د دوی مخه بندیږي او ژوند یې له تنګسیا سره مخامخ کیږي. په دې هکله به له سیمې څخه د کوهنه شاخ د کلي اوسیدونکي سلام جان خبرې واورو.
مشکل دې موږ دا دا چې څوارلس پنځلس کرې موږ خلک یو، دغه یو اتره لرو اتره هم خیر پې چې دغه دا چې د کورو مخم هم ده اتره هم ده هر شي مخم ساده خلاصه ده. زرو کورو چې په یو نیم زرو کورو چې خیر پې چې ایله د موږ ته معلمینو ځای دې موږ مخ او اتره او خوبت په بندوي نو راغله په دې چې دا خواهش لرو د رئیس صاحب د دولت نه هم د نورو معلمینو نه هم چې خیر پې چې دا نور هېڅ خبره نه ده دا موږ پښتانه پې پتنګوي لیکن موږ ته د امر د فرار راشي یا زرو یو نیم زرو کورو امر د فرار د موږ ته راشي چې موږ فرار کړي بیا دوی پېژي او بادي پېژي معلمینې پېژي.
دغه راز په دې حقله د مومندو د کلي اوسیدونکي شرف الدین بیا داسې وویل
چې دا زموږ خامخا درې سوه څلور سوه کور مومند دي، خالي مومند نور خیر له ناکینو غازیانو دا د نور شسر نازیان او اوس دلته یو داسې درجای لرو چې د هدرې ځای اسمان پورته دی، مځکه کلکه ده، چارواداره خلک یو وس لرو، میدان لرو، غوا لرو، میر لرو، څه خاورې ور په سر کړو. آیا موږ دغه بیا فرار وکړو؟ د دغه ملت نه یو، د دغه افغانستان نه په کم سیستم باندې کار مخه کېږي، په زبرسې باندې کېږي، په زور په سیستم باندې.
خاغلی شرف الدین خپل غوښتنه داسې مطرح کړه. د یادونې وړ ده چې د دغه ستونزې په اړه مو د دغه خارګوټي د سروې د پلاوي مشر انجینیر منان هم پوښتلی دی. دی په داسې حال کې چې د خلکو دغه ستونزه تاییدوي داسې وایي.
موږ فکر کوو چې دا جنجال یو کال وړاندې جوړ شوی دی، کله چې تېر زمونږ د درې وزارتونو زراعت معارف او ښاري پراختیا وزارت ته فساد راغلي. دلته یو ډېر غیر عادلانه سټیج اخیستل شوی دی چې د خلکو سیمه ډېره محدود شوې ده، دا خلک مالدار هم دي، مخه یې ډېره قید ده، په رښتیا هم دغه ستونزې سره مخ دي. سره له دې چې دوی د
هدیرې ځایونه لري، یعنې د خپله د مال او د څارویو د ساتنې لپاره هم ځایونه لري. اوس دلته سیمه ییزه ستونزه ډېره غټه ده، مونږ به کوښښ کوو چې دا ستونزه حل شي، خو تر اوس مهاله چې مونږ کومې خبرې کړي دي تروس پورې لا قطعي پایلې ته نه دي رسېدلي.
د خواجه بهاودین ولسوالۍ د دغو خلکو ستونزه مو له تخار والي عبداللطیف ابراهیمی سره هم شریکه کړه. د په داسې حال کې چې دغه ځمکې دولتي ځمکې وبللې او هر ډول دعوا یې پرې نامناسبه وګڼله، وی ویل چې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي مسله له دا دوه کاله راهیسې په ټول افغانستان کې طرحه ده، او د کرنې او مالدارۍ او معارف وزارتونو هیئتونه راغلي او په دغو سیمو کې دولتي ځمکې سروې کړي دي. نو ځکه دا مسله اصلا په دغو دوو وزارتونو پورې اړه لري چې څه ډول دغو اعتراض کوونکو خلکو ته قناعت ورکوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچیرې د سیمې دغه اوسیدونکي د ښارګوټي په جوړولو سره د تکلیف احساس کوي، نشي کېدای چې دغه ځمکې دوی ته ورپرېښودل شي او ښارګوټی په یو بل ځای کې په پام کې ونیول شي، داسې وویل. د دغو ځمکو پرېښودل یا نه پرېښودل په ولایت پورې اړه نه لري. دا جنجال له کرنې او معارف ریاستونو سره تړاو لري چې باید خبرې ورسره وشي چې هغوی د دې ستونزې په اړه څه وایي. خو بیا به هم د تخار ولایت لخوا د معارف او کرنې ریاستونو ته وظیفه وسپارل شي چې دغې ستونزې ته یو ځل بیا کتنه وکړي او نتیجه یې راوباسي. په هر صورت ځایي خلک وایي چې دوی په هره بیه چې وي دې ته تیار نه دي چې دغلته ښارګوټی جوړ شي، او که جوړیږي نو بیا به په دغو دیارلس څوارلس کلیو باندې د زور کار وي.
سات سهر لس بجې او شپږ دېرش دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، تاسې د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. اوس هم د کورنیو رپورټونو لړۍ در اورو. په افغانستان کې د عدلي طب د څېړنې ملي مرکز چې کلونه کلونه یې پرمختللي وسایل او کافي مسلکي پرسونل نه درلود، پرون د پراختیا او تجهیزیدو چارې پیل شوې. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل دا مرکز به د روغتیا د نورو څنګو تر څنګ د جرایمو په معلومولو کې له پولیسو او عدلي ادارو سره لازمې مرستې وکړي. خان محمد سیند له کابل څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د مرکز د لا پراختیا او لا تجهیزولو د پیل په مراسمو کې وویل دوی غواړي چې د وزارت د ستراتیژیک پلان له مخې د عدلي طب د څېړنې ملي مرکز پر یوه پرمختللي او مجهز مرکز واړوي. د وویل د عدلي طب د څېړنې ملي مرکز ته نوي وسایل، تکړه پرسونل او د څېړنو مختلف لابراتوارونه تیار شوي، او وروسته له دې به د فعالیت په بهیر کې د جرایمو په معلومولو کې له پولیسو او عدلي ادارو سره زیاتې مرستې وکړي. ډاکټر فاطمی وویل
دا خانه مرکز د بعدی او دا د تحقیقات او د ریسرچ لپاره اختصاص شو. دا هم په ډیرو اصلي وسایل مجهز شو. د $2,000,000 وسایل تر اوسه ورته راغلي دي. $40,000 د په هغه بیا رغونې لګېدلي دي. ان شاء الله تعالی اوس ډی ان ای معاینات په خپ هیواد کې نه کېدل. دغه ټکنالوژي چې راغلې ده ډیره اصلي ده. دا معاینات به هم کېږي، او د جرایمو په ښه معلومولو کې او د مجرم په معلومولو کې به مونږ د قضایي مقاماتو د هیواد سره انشاءالله تعالی پسیدینه ډیر کومک.
سره له دې چې دا مرکز اوس مهال د کابل پوهنتون ته نږدې دفترونه او لابراتوارونه لري، خو نوې پراخه درې پوړیزه ودانۍ یې د دارالامان په سیمه کې بشپړه شوه. د ډاکټر فاطمی د معلوماتو له مخې دا ودانۍ پر 1500 متر مربع ځمکه جوړه او شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې دي. د وویل
ما نوې تعمیر چې دی هغه په درې منزله کې دی. مونږ زیات کوشش کوو چې دا ساحه لږ ذره د مشکلاتو ډکه ساحه ده. کم مشکل لرو، خو نورم غواړو دا برخه تقویه کړو چې هیڅ مشکل د کلتور او فرهنګ د نقطې نظر نه په دې برخه کې هم نه وي. عملي کار خو دا اوس هم پیل دی، اما په اعظمي ظرفیت او چې نوره ټکنالوژي لا پاتې ده هغه به انشاءالله د شپږ میاشتو دننه دننه شروع کیږي.
د دې وزارت مسؤلین وای په خاطر دې دوی د جرایمو د ډولونو په معلومولو کې ستونزې لرلې، او د دې مرکز له فعالیتو سره به شته ستونزې اواری شي. سره له دې چې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د دوی د فعالیتونو د پراختیا خبرې کوي، خو خلک ترې د دې خدماتو تر څنګ د زیاتو خدماتو د رسولو غوښتونکي دي.
په افغانستان کې د عدلي طب د څېړنې ملي مرکز بیرته رغول کیږي. په دې اړه مو ازادي راډیو د خبریال رپورټ ورید. په بدخس کې دوه بهرني سرتیري له پراشوټ سره اوبو ته لویدلي او مړ شوي دي. دوی مړي تر پرونه له ولسي خلکو سره وو. تر اوسه په همدې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو سربیره یو سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی. شرف الدین ستانکزی په اړه نور حال راکوي.
غرب زون کې صحیح پولیس او قومندان ویان سمنول عبدالروف احمدی بادغیس ولایت کې د دوه بهرنیو سرتیرو مړینه تایید کړې وی ویل د پیښې په اړوند تحقیق کوي. بادغیس کې د امنیت چارو قومندانۍ د امنیت امیر سمنول عبدالجبار په ټلیفون سره د پیښې داسې نقل وکړ. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د پراشوت په ذریعه ائتلافي ځواکونو ولسي وګړو ته کومکي مواد ښکته کول. د دوه تنو پراشوت له مسیر څخه په اوښتو سیند کې ډوب شوي مړي ولسي وګړو ته په لاس ورغلي دي. د قومي مشرانو په جرګه کې د مړو ترلاسه کولو هڅې جریان لري. طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په ټلیفون سره کار د خپلو سړیو وباله زیاته کړه. سیمه کې د جګړې په مهال د ائتلافي ځواکونو د سړیو په وژنه سربیره لسګونه پولیس وژلي او د دولتي عسکرو یو لس کسیز ډله ورتسلیم شوي. همدا مګر د سیمې یو مسؤل مامور تسلیم شوي کسان پولیس نه بلکې د یو بل نظامي ارګان سړي وبل زیاته کړه. دې ته طالبان هم مړه اتلستنه نور جګړه کې ټپیان شوي دي. یو قومي مشر چې د موضوع د اساسیت له کبله د نوم نشر سره علاقه نه لرله د سترګو لیدلی حال په ټلیفون سره داسې ازادي راډیو ته ووایه. تاسو
شاید د بادغس معلوماتو د امو کمانډر ډاکټر صاحب عبدالله طرفداران ول نو څنګه ناراض اوسو؟ خو به د سوال دا خامخا د ګډو دې سره ونکي ممان کوم چې ولایت به تر یو حد پورې که دولت سمدرنه ورته ونه کړي ډېر په ګډوډ حالات کې شي. تازه خبر خو مو دغه ده چې هغه بله شپه هم یو دوه پوستې تسلیم شوي وې. برایي هم دوه پوستې تسلیم شوي دي. دغه تازه خبر ده. دلته د امریکایانو یو دغه هم دلته په داش باندې لیدلی و، د روس کې لیدلی و، یو دوه دانې امریکایان هم پشکې مړه دي.
د یوې ولسمشرۍ کې د ټاکنو له اعلان څخه وروسته ځینو خلکو ته عقده پیدا شوې او د طالبانو ملګرتیا کوي. باید ووایم چې دوه ورځې وړاندې هم لس تنه پولیس مقر ولسوالۍ کې هم طالبانو ته خپل وسلو سره ولغله.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ راډیو ټولې خبرونه تاسو کولی شئ په وبپاڼه کې واورئ، او همدارا څنګه مطالب چې د ازادۍ راډیو کې خپرېږي په زموږ په وبپاڼه کې ولولئ. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. لس بجې او دوه څلوېښت دقیقې دي. مخته تر دې چې نور رپورټونه او د اونۍ انتخابونی پروګرام دروغرو، نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه ځینې تبصرې کړي. فرشتي جلال زید دغه ورځپاڼو پاڼې راړولې دي.
کریشن ساينس مانیټور ورځپاڼه په خپل وروستۍ غړنه کې د افغانستان په اړه د اوباما په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو فرمان صادروي کنه تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې. د مقالې په برخه کې راغلي جمهور رئیس اوباما له خپل سیاسي او امنیتي سلاکارانو سره په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو په اړه په داسې وخت کې مشورې او مذاکرې کوي چې په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو شمیر تر بل هر وخت لوړ شوی. دا تلفات میاشت تر بلې زیاتېږي. د ورځپاڼې په حواله یو شمیر امریکایي منصبداران په دې باور دي چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر زیاتېدل په دې معنی دي چې د تلفاتو شمیر به هم زیات شي، ځکه دوی وایي هر څومره چې د عسکرو شمیر د جګړې په میدان کې ډیر وي هغومره د زیاتو د وژل کېدو امکان دی. د ورځپاڼې په حواله د جګړې په سیمه کې موجود افغان قومندانان هم په دې نظر او باور دي چې د عسکرو د شمیر زیاتول د افغانستان د لانجې د حل اصلي لار نه ده، او له دې ګرداب د وتلو لپاره باید یو بل لار غوره شي. خو افغان پوځیان د دې هم اندېښمن دي چې که امریکایي عسکر هغوی پرېږدي نو د څه ډول برخلیک سره به مخامخ کیږي. یو افغان عسکر ورځپاڼې ته ویلي که بهرني ځواکونه نه وي دوی په یوازې توګه له وسلوالو طالبانو سره مبارزه نسي کولی. دوی استدلال کوي چې وسلوال طالبان درنې او مجهزې وسلې لري، په داسې حال کې چې له افغاني ځواکونو سره نه سمې وسلې شته، نه منابع او نه هم ډېر فزیکي قوت لري. خو دا وضعیت یو شمېر څارونکو کرشن ساينس مانیټور رسپان ته ویلي چې شای په ویلو کې د امریکایي عسکرو تلفات د عسکرو د شمیر له زیاتېدو سره ډیر سی، خو د څه وخت په تیرېدو سره چې د زیاتو سیمو کنټرول ترلاسه شي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه کېدای شي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه هم په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لري. د مقالې سرلیک دی افغانان د انتخاباتو له نتیجې راضي او قانع دي، او په یوه برخه کې وایو د دوهم دور په انتخاباتو کې د جمهور رئیس کرزی برای د ډیرو افغانانو لپاره حیرانونکی نه و. د خبرونې په حواله جمهور رئیس کرزی هیله درلوده چې په اول دور انتخاباتو کې به مطلق اکثریت وګټي او د حکومت ته مشروعیت پاړه به اصلا خبره نه رامنځته کیږي. خو ډاکټر عبدالله دوهم دور ته د انتخاباتو په ایستلو د جمهور رئیس کرزی پر دې هیله سیوری وکړ او وضع یې لا پیچلې کړه. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه په مقاله کې وړاندې راځي. په افغانستان کې د انتخاباتو د ګټونکو معلومېدو خلکو ته د یو تازه او راحت نفس ایستلو موقع ورکړ، ځکه نور مجبور نه دي چې د اقلیمي او امنیتي ستونزو سره سره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. په مقاله کې وایو یو شمېر بهرني او کورني سیاسي څېړونکو په دې نظر دي چې د جمهور رئیس اعلان د افغانستان د راتلونکي حکومت مشروعیت متاثر کړی، ځکه یو شمېر خلکو لا هم هیله درلوده چې د شفافو انتخاباتو له لارې خپل رهبر وټاکي، خو په عین وخت کې د دې لپاره چې زیات افغانان له بېلابېلو ورځنیو ستونزو سره مخامخ دي د انتخاباتو تیرول خلک په نیک فال نیسي.
تصید ازادی رادیو اوری د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشروعي ایرانی مقامات هڅه کوي چې د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو لاره خپل هیواد په سیمه ییزه سطح د وستر قوت په توګه څرګند کړي. محمد البرادی ویلي د هغوی له ادارې سره تر اوسه پورې داسې اسناد او شواهد نشته چې وخی تهران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام لري. رویټرز خبری آژانس د محمد البرادی د څرګندونو راپور خپور کړی چې رضوان مرادی لنډیس اوروي.
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر محمد البرادی ویلي ایران غواړي چې د خپل اټومي پروګرام له لارې په سیمه کې د یو مهم قوت په توګه ومنل شي. البرادی چې په نیویارک کې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو په اړه جوړ شوې غونډې ته وینا کوله ویل
ایران پروګرام از ان افورت ټو فورس ریکګنیشن اف اټس رول از ا ریجنل.
ایران هڅه کوي د خپل اټومي پروګرام له لارې نړیوال ټولنه دې ته اړ کړي چې تهران د یو سیمه ایز قوت په توګه ومني. ایرانی مقامات په دې باور دي چې اټومي قوت د دوی هیواد ته اعتبار او قوت وربخشي. ایران غواړي چې په دې توګه متحده ایالات اړ کړي چې له تهران سره په مذاکراتو کې شکیل سي.
رویټرز خبری آژانس ته نوموړي په حواله وایي لبده مرغه د ایرانی چارواکو دا استدلال یو څه حقیقت هم لري، او هغه ځکه چې لکه لنه چې ایران خپل اټومي پروګرام ته پرمختګ ورکړي نړیوال ټولنې ورسره جدي چلن پیل کړي دي. محمد البرادی چې دروانه میاشتې په اخر کې د کار موده پای ته رسیدي د اټومي وسلو په اړه جوړ شوی غونډه ته ویل د اټومي انرژي نړیوال اداره تر اوسه پورې داسې دقیق او کره معلومات نه لري چې وخی تهران د اټوم بم د جوړولو په تکل کې ده. متحده ایالات، برتانیا، فرانس، روسیه، چین او جرمني چې وايي ایران بخی د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي لکلون راهیسې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د بندیدو غوښتنه کوي. البرادی ویل ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال ادارې پیشنهاد چې په روسیه او فرانس کې د تهران لپاره د یورانیمو پر غنی کولو متمرکز دی یو مناسب فرصت ده. هغه ویل ایران او امریکا کولای شي چې دغه پیشنهاد په واسطه د تهران د اټومي پروګرام پړه اوږده لانجه د حل په لور یوسي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر په حواله رویټرز خبری آژانس وایي ایران په تیرو کلونو کې چمتو شوی و چې د یورانیمو غنی کول ودروي، خو د البرادی په وینا هغه مهال د جورج بوش ادارې پر تهران داسې شرطونه وضع کړل چې ایران لپاره منل ناممکن و. خود امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما د ایران په اړه د واشنگتن په تګلار کې نرمي راوسته او له تهران سره د دغه هواد اټومي پروګرام په اړه پرته له قید او شرط د خبرو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوی دیس ډیپلوماټان بیا وایي چې ایران د خپل یورانیمو د غنی کولو د پروسې د درولو په اړه جدي نه ده.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه مو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر محمد البرادی څرګندونه واوریده چې وایي ایرانی مقامات هڅه کوي چې د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو لپاره خپل هیواد په سیمه ییزه سطح د یو لوی قدرت په توګه څرګند کړي. نو موري هم درز ویلي چې له دې ادارې سره تر اوسه پورې داسې شواهد او اسناد نشته چې څرګند کړي تهران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام لري. قدرمنو دوستانو، له دې رپورټ سره د روانې خبرونې د رپورټونو لړۍ هم دلته رانغړو. ستاسو څخه مننه چې تر دې مهاله له موږ سره وست. به هم له موږ سره پاتې شئ او د اونۍ انتخاب پروګرام واوري چې احمد تکل چمتو کړي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکې چیرې
د یک شنبه په ورځ د ډاکټر عبد الله لدی پریکړې سره چې د انتخاباتو په دوهمه دوره کې به ګډون نه کوي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو اوږد داستان هم خپل پای ته ورلاند شو. ډاکټر عبد الله چې په دې اونۍ کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکو دی د انتخاباتو د تحریم خبرونه کړه، خو ویل چې خای په دې دوره کې به هم د تیرې په څیر درغلي وشي او ځکه دای نه غواړي ګډون پکې وکړي. د دا یادونه هم وکړه چې نه غواړي د انتخاباتو د دوام په لاره کې خنډ جوړ کړي.
ما این تصمیم با آسانی نگرفتیم. شاید تصورات ارائه شود. یک کسی از دور گفته بود که اینا ای بار پول نداشتن یا می دانستن که می بازن از انتخابات بانجویی می کنن. امید مردم با شهامت که نماینده هاش دریجه هستند از همه گوشه ها و ولایات افغانستان در امو ابتدایی ترین ضروریات هم که برای کمپاین ضرورت بود خواستار پول نبودن.
لده اعلان مخکې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دا اټکل کړی و چې ډاکټر عبدالله خای په دوهمه دوره کې ګډون ونه کړي، ځکه د ده په وینا یو خو یې د انتخاباتي کمپاین لپاره پیسې خلاصې شوي او بل پوهیږي چې بایلونکی به وي. په زړه پورې ده چې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د ښاغلي عبدالله د خبرو لحن هغه پخوانی د دښمنۍ لحن نه و چې د انتخاباتي کمپاین په دوره کې د خپل سیال حامد کرزي پر ضد په وینا وکیلاره. ډاکټر عبدالله له دې مخکې د دوهمې دورې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ځینې شرایط ایښي و چې په هغو کې له دندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګوښه کول او د کورنیو چارو او پوهنې د وزیرانو په ګډون د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو د دندې تعلیق شامل و. ده وویل ولسمشر حامد کرزي د شرایط ونه منل، نو ځکه یې په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړه وکړه. له دې مخکې داسې اندېښنې وې چې که ډاکټر عبدالله د دوهمې دورې انتخابات تحریم کړي او یا پکې بایلونکی شي، نو ښایي د ده پلویان په لویو ښارونو او مرکز کې ځینې نارامۍ رامنځته کړي. خو عبدالله د دې اندېښنو په ځواب کې ډاډ ورکړ چې پلویان به یې هیڅ راز ګډوډي جوړه نه کړي.
در نحوه تصمیم گیری هم با کمال احتیاط تصمیم گرفتم و امیدواری ما ایست که تا جایی که به کسایی که هوادارای ما تعلق دارد به صورت قطعی مطمئن هم هستم که هیچ عملی از اونا دست نخواهد که منجر به بحران شود.
ډاکټر عبدالله ټینګار وکړ چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ او د مثبتو بدلونونو هڅو ته به دوام ورکړي. د شنبه په ورځ مخکې له دې چې عبدالله د لړم د شپړسمې په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړه اعلان کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل چې په دوهمه دوره انتخاباتو کې د یو کاندید نه ګډون به د دې انتخاباتو مشروعیت ته زیان ونه رسوي. د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین ډلې د ډاکټر عبدالله له دې پریکړې وروسته سمدستي عکس العمل وښود. د ښاغلي کرزي د کمپاین لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي و چې ډاکټر عبدالله د عمل او پریکړې ازادي لري، خو ښه به وایي که یې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای. ولسمشر حامد کرزي هم له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر راز پریکړې منلو ته چمتو دی.
البته دا دوی حق دی، دوی کامل اختیار لري چې څه چې غواړي هغه وکړي. د افغانستان به خیر بداوي چې په ګډه انتخاباتو سره ولاړ شو او دا د ولسواکۍ لاره چې مراخصې ده چې د خلکو په رایه حکومتونه ټاکل کېږي شي ډېره ښه لاره ده، دا ټینګه سي او پخه سي او د انتخاباتو د لارې د افغانستان خلک خپل ولسمشر وټاکي. زه به د قانون اساسي په پابندۍ سره خپل اقدامات کوم او ارزو می شخصا داده د افغانستان د یو فرد په توګه د وګړي په توګه چې انتخابات وسی او د یو کاندید په توګه چې انتخابات وسی او خلک رای ورکړي. بیا که د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون هر امر کوي هغه پر موږ باندې واجب دي چې ویمنو.
د دوشنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین حامد کرزی د انتخاباتو ګټونکی او د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد ولسمشر اعلان کړ. ښاغلی لودین په یوه خبری کنفرانس کې وویل دا پریکړه د هیواد د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ شوې ده.
از آن جایی که در قانون اساسی برای مشروعیت رئیس جمهور در دور دوم کدام فیصدی معین تعیین نگردیده است، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اتخاذ نمود که با در نظر داشته دلایل فوق و صلاحیت های تذکر یافته در ماده 156 قانون اساسی و ماده 49 قانون انتخابات محترم حامد کرزی کاندید پیشتاز دور اول انتخابات را من حیث رئیس جمهور منتخب اعلان نماید.
ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې اعلان په وړاندې په عکس العمل کې وویل دا پریکړه د هیواد له قوانینو سره په مغایرت کې شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
دو روز قبل کمیسیون انتخابات، یعنی کمیسیونی که به خاطر فقدان اعتبارش انتخابات به دور دوم رفته نتانست، یعنی کمیسیون فیصله تقرر رئیس جمهور صادر کرد. این فیصله مبنای قانونی ندارد.
به مردم ما یک بار دیگر تعهد خود را تکرار میکنم که در رأس یک حرکت سالم به منظور تمثیل اراده مردم، تحکیم حاکمیت قانون و تقویه پروسه دموکراسی و مردم سالاری، مکار و مبارزه خود در این راه ادامه خواهد داد.
ډاکټر عبدالله یو ځل بیا پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره دی د قانون پر خلاف هیڅ راز ګام نه پورته کوي. زمونږ د دې اونۍ خبر جوړونکي په خپلو څرګندونو کې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د حکومت د مشروعیت په اړه څه ونه ویل، خو په راتلونکي حکومت کې د هر راز ګډون احتمال یې رد کړ. مګر له دې ټولو جریاناتو مخکې او وروسته د کرزي او عبدالله ترمنځ د قدرت د یوې پټې معاملې په اړه په کابل کې تودې آوازې خپرې شوې، خو د دې معاملې د جزئیاتو په اړه پوښتنو ته ښایي درې اونۍ وروسته چې په پام کې د ولسمشر حامد کرزي خپله نوې کابینه اعلان کړي ځواب وویل شي.
جانان مینا عجیب دا